افغانستان د دې الزامونو مثبت جواب ورکړي، او هغه څوک چې هغه په افغانستان کې تراګری کوي یا د تراګرو ملاتړ کوي، او په پاکستان حکومت او چې کوم سکیورټي ادارې د هغو لپاره کار دي چې د هغو ځالې ختمې کړي، او دا یقین ورکړي چې له دې پس به په افغانستان کې هغه څوک چې افغانستان ورانول غواړي، د افغانستان حکومت نړول غواړي، یا اولسونه یا خلک مړه کول غواړي، پاکستان د هغو ملاتړ نه کوي، نو زما یقین دی چې نه یوازې به د حکومت تونو او د اولسونو بلکې د دې خطې په ګټه تمام شي.
زما نوم محمود همدرد دی، د کوټې اوسیدونکی یم. د پاکستان او د افغانستان چې تعلقات دي، دا ټیم مطلب هر پښتون دا غواړي چې هغه تعلقات ډېر بهتره شي. که چیرې د افغانستان اشرف غني صاحب راځي پاکستان ته، موږ ته خوش آمدید وایو. مسله دا په کار ده چې پاکستان د افغانستان مدد وکړي او افغانستان د پاکستان مدد وکړي، نه افغانستان هغه خلکو ته ځای ورکړي چې هغه د پاکستان پاکستان ته تکلیف رسوي، او نه پاکستان هغه خلکو ته ځای ورکړي چې هغه افغانستان ته تکلیف رسوي. او دویم خبر، دلته پښتانه دي، په کوټه کې پښتانه اوسي، دوریم پښتانه اوسي. زموږ دی دی لکه دوه لاسونه لاسته راسه او چپل لاس، د یو د بل سره هیڅ مخه نشي اړوي. نو افغانستان ته پکار دی چې هغه پاکستان الزام نه لګي، او پاکستان ته پکار دی چې په افغانستان الزام نه لګي.
د کوټې د څو اوسیدونکو نظرونه مو اوریدل. د افغانستان دفاع وزارت وایي د کندهار پر هوایي میدان په وروستۍ حمله کې 10 کسان وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو پرون پر دغه میدان برید وکړ چې تر نن پورې د جګړې دوام وکړ. د دفاع وزارت ویان دولت وزیری وایي چې په دې جګړه کې شاوخوا 15 نور کسان ټپیان شوي هم دي. که څه هم چارواکي وایي وسلوال لا هم په میدان کې دننه وسلوال مقاومت کوي، خو ځینې راپورونه وایي چې ټول برید کوونکي وژل شوي دي. د کندهار هوایي ډګر د افغانستان په کچه دویم لوی میدان دی چې نړیوال الوتنی هم ورڅخه کیږي. د کندهار د ولی ویان سمی خپلواک ویل چې په دې جګړه کې ملکیانو ته هم زیان وشته.
پښتنې کې ملکي خلکو ته زیان اوښتي، مالي او ځاني زیان اوښتي. استعمالي زیان د څو قانون دی هغه وزیدلې کې، او د ځاني زیان په اړه چې وایي زخمي هم لرو، ملکي کسانو د شهید هم لرو چې زخمیان او شهیدان روغتون ته انتقال شوي دي، زخمیان تر درملنې لاندې دي.
تر اوسه معلومه نه ده چې په دې جګړه کې افغان امنیتي قواوو یا هم بهرنیو پوځیانو ته هم تلفات اوښتي که څنګه. د ناټو یو ویاند ویل چې تر اوسه هغو بهرنیو پوځیانو ته د مرګ ژوبلې په اړه راپور نه دی وررسېدلی چې د کندهار په هوایي اډه کې دېره دي. د کندهار له ښار څخه 10 کیلومتره لرې په دې پراته میدان کې په سلګونو بهرنیان هم میشتي. د ازادي راډیو خبریال محمد صدیق رښتینی نور حال راکوي. رښتینی صاحب، معلومات له پرون راهیسې زده او نقیز دي، وروستي معلومات څه وایي چې په میدان کې جګړه پای ته رسېدلې که اوس هم روانه ده؟
سالی صاحب، څو شپې مخکې په کندهار کې د 215 اتل کلي اردو قمندان بریګ جنرال داوچا وفادار د دغه حملې په اړه چې د کندهار پر هوایي ډګر وسول په یو مطبوعاتي کانفرنس کې معلومات ورکړه. داوچا وفادار وویل چې تر حملې وروسته د افغان ځواکونو په عملیاتو کې معلومه شوې چې پر هوایي ډګر د حمله کوونکو شمېر 14 کسان و. د اوپادار په وینا د وسلوالو طالبانو په حمله کې 9 ملکیان او 1 ملیون د سرتیري وژل شوي، 9 ملکیان او 3 ملیون د سرتیري ټپیان شوي دي. د 215 متل د دغه کلي اردو د کمانډان په وینا حمله کوونکو د ملکي خلکو یو بازار څخه استفاده کړې وه، او د شهید بادشاه په نوم یې د یو ښوونځي له ودانۍ څخه لومړی پر ده باندې حمله کړې وه، او وروسته یې پر نورو امنیتي ځواکونو ډزې کولې. د نوموړي په وینا دغه حملې ځکه ډېر وخت ونیوي چې یو خو د وسلوالو سره ډېرې وسلې او مهمات هم وه، او بل افغان ځواکونو د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره په عملیاتو کې له ډېر احتیاط څخه کار اخیستی. او دوی وایي چې اوس د پېښې ټپیان د کندهار نظامي روغتون کې تر درملنې لاندې دي. او لکه تاسو چې په پیل کې یادونه وکړه، د ملي دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر ویلي چې په دې کې 10 کسان وژل شوي، خو وفادار دغه ارقام رد کړه او ده وویل چې 9 ملکیان او وژل شوي دي، او 1 ملیون سرتیري وژل شوي، او 9 ملکیان او 1 ملیون 3 سرتیري ټپیان دي. او یادونه باید وکړو چې لکه تاسو چې ویل، طالبانو د دغه حملې مسؤلیت منلی دي، او دوی ادعا کوي چې په حمله کې تر سلو ډېر امنیتي ځواکونه مړه او ټپیان کړي دي. او لکه تاسو چې د سمیم خپلواک غږ پور کې او په هغه کې یادونه شوې وه چې ځینې مالي تاوانونه هم خلکو ته رسېدلي دي. دغه بازار چې وسلوالو حمله پرې کړې ده، دوکانونه سوځېدلي دي، خو تر اوسه دقیقا معلومه نه ده چې په څومره اندازه تاوان رسیدلی دی او یو بل مهمه خبره دا ده چې د کندهار هوایي ډګر چې یو نړیوال هوایي ډګر دی دغه هوایي ډګر څخه د تېرې ورځې راهیسې چې حمله پیل شوې ده تر نن پورې هوایي پروازونه ټول ځنډول شوي دي. ویل کېږي چې یو پرواز تېره ورځ نوې ډیلي ته و چې هغه ځنډول شوی او نن له کندهاره کابل ته هم ټول پروازونه ځنډول شوي.
محمد صادق رښتینی وو په کندهار کې چې هوایي ډګر ته نږدې د وروستي حمله په اړه تاسو ته معلومات ترکول. دفاع وزارت وایي چې په دې حمله کې 10 کسان وژل شوي خو په کندهار کې چارواکي وایي چې په دې برید کې 9 ملکیان او یو سرتیری وژل شوی، 9 ملکیان او 3 سرتیری ټپیان شوي دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیر په دې اړه شیبه مخکې رضوان مراد ته وروستي معلومات ورکړل.
زمونږ قوتونو د دې لپاره چې د ډیرو ملکی تلفاتو څخه جلوګیری وشي په ډېر احتیاط هلته عمل وکړي، خو متاسفانه تر اوسه هلته 10 نفره کسان وژل شوي دي، شهیدان شوي دي او 15 تنه ټپیان دي.
وزیر صاحب په دې 10 کسو کې ملکان څومره دي، سرتیر څومره دي او د دولت وسلوال مخالفان څومره دي؟
متاسفانه 10 تنه شهیدان شوي دي. په دې کې کوچنیان، سپینګیری، ملکی خلک هم دي. کله چې دا جګړه ټوله ختمه شوه او موږ به په تفکیک باندې چې دا څوک دي، څومره کوچنیان دي، څومره کاخزي پکې وي، څومره سپینګیری دي، څومره امنیتی ځواکونه دي، تاسو ته به بیا په تفکیک باندې دا معلومات درکو. د دښمن څخه 9 نفره وژل شوي دي، یو نفر ټپي دی، یو نفر تر اوسه مقاومت کوي. د دې لپاره چې نور ملکی تلفات رامنځته نشي زموږ قوتونه په احتیاط کوشش کوي چې هغه نفر حمله منځ ویسي.
یعنې تاسو معلومات څخه وزیر صاحب چې دا کسان څومره په دومره زیات شمیر کې د سیمې ته داخل شوي دي؟
استخباراتي جګړه ده. په استخباراتي جګړه کې یا چریکي ګوریلایي جګړه کې د دې امکانات ډیر دي چې دښمن وکولې شي په مختلفو جامو کې، په مختلف لباس کې، یا د هغه خلکو په لباس کې په مختلفو اشکالو هلته ځای ونیسي او هلته مثلا یو برید وکړي. فرانسا کې وګورئ چې هغلته یو نورماله اردو لري او ښه قوي هیواد دی، هغلته وکولی شو چې مخالفین داخل شي او ترورستان داخل شي، هغوی ته تلفات واړي. که همداسې وګورئ یا په کراچۍ کې، یا په هندوستان کې، یا په انګلستان کې، په د دنیا په ډیرو هیوادونو کې په دې چریکي جګړو کې یا ترورستانو مخه نیول سل په سلو کې دا یو مشکل کار دی. نو په افغانستان کې که د مخالفینو مخه نیول کېږي 90% 90% 2-3% د دې مخنیوي یعنی سل په سلو کې ډیر مشکل دی.
وزیر صاحب زیات د سیاسي چارو ځینې کتونکي د قندهار حمله چې له 2 ورځو یا 2 اونۍ را په دې خوا لومړۍ حمله د دولت د وسلوالو مخالفانو دا د اسلام آباد غونډې سره تړي دی وی چې هلته د پاکستان د حکومت خبرې، هلته بیا د طالبانو سره د سولې موضوع په هغه غونډې باندې ویل کېږي چې سیوری هم اچولی دی. تاسې په دې منځ کې کوم ربط ګورئ؟
زه خو سیاسي سړی نه یم، نظامي سړی یم. زموږ سره 4 څوک په افغانستان کې برید کوي، زموږ دښمن دی او هغې ته موږ د دښمن په سترګه ګورو. کار چا دا برید کړی وي، د هر چا له خوا نه ملاتړی شوی وي یا ملاتړی کېږي، هغه زموږ دښمن دی، د افغانستان دوست نه دی.
دغه یو کس وسلوال چې تاسې وایي مقاومت کوي، دا په کومه برخه کې دی او آیا کلابند شوی دی او که څنګه؟
کامل انداز موږ د قوتونو له خوا نه کلابند دی او هغه په سلا باندې ډزې کوي، مګر کلابند دی. موږ د دې لپاره چې ملکی کسان نور ونه وژل شي د دې لپاره کوشش کوو چې هغه په یو طریقه باندې د پښو وغورځو.
د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیر و چې ویلې د کندهار هوایي میدان ته نږدې په وروستۍ حمله کې 10 کسان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي، خو په کندهار کې امنیتي چارواکي د وژل شوو کسانو شمیر لږ شي. دوی وایي چې په دې حمله کې 10 کس وژل شوي چې یو د ملي اردو سرتیری او 9 نور ملکیان دي. د کندهار چارواکي وایي ټول برید کوونکي وژل شوي دي. له کندهار ورزو ورڅېرمه ولایت هلمند ته راپورونه وایي چې وسلوالو خانشین ولسوالۍ نیولې ده. الیاس دایره سره د ټلیفون په مستقیم تماس کړي. دایي صاحب، دا خبره تاسو ته چا وکړه؟
سالی صاحب، دا خبره د پولیسو ځینو موثقو سرچینو چې د نوم نه صدور په شرط مو سره خبرې کولې وکړه. وویل چې ولسوالۍ د اوس څخه تقریبا 15 دقیقې نیم ساعت مخکې وسوارو ته پاتې شول او هلته میشت افغان ځواکونه سرحدي پولیس ملي پولیس او خپل ملي اردو ټول د دوهیر په نوم د بهرنیو ځواکونو کومانډه چې د ګرمسیر په مربوطاتو کې موجوده ده راووتل. که څومره د عمر ځواک سره چې د هلمند والي باندې مې خبرې وکړې هغه وویل چې یوازې یوه پوستا یې خوشي کړه کمیشنې کړې خو تازه دنې سرتېر رسېدلي دي. اما دغه خبره چې ګرمسیر سکوت کړی دی د تایید نه کړ، مګر د ګرمسیر د خانشین د امنیه قمندان ته یوې نږدې سرچینې راته وویل چې موږ خانشین ولسوالۍ ورپسې شو ده او خپل امنیه قمندان هم شدید زخمي دی او د لشکرګاه پر لور باندې د دې لپاره چې روغتون ته ورسول شي انتقال ورکول کېږي. د هلمند والي هم رسنیو ته د خانشین د سکوت او نه سکوت خبره نه تایید کړې او نه رد کړې، ولیدي چې تر ماښام پورې بیا د رسنیو سره په دې اړه معلومات شریک شي.
دا هیڅ څه علت ګڼل شوی دی چې په دې ولایت کې په دې وروستیو کې تر نسبي امن وروسته ځینې سیمې ولسوالۍ د وسلوالو کسانو لاس ته ورځي؟ مثلا په د هلمند په شمالي ولسوالۍ کې مخکې نه امنی وه، ځینې سیمې وسلوالو ونیولې او اوس خانشین ولسوالۍ د دوی لاس ته ورځي.
موسو چارواکو څو ځله د وسلوالو د ستر تهاجمي برید خبره تایید کړې دي، وایي چې وسلوال غواړي د هلمند ډېرې سیمې ونیسي او خپل رهبري دې سیمې ته انتقال کړي. دغه خبره د هلمند والي هم څو ځله په ځینو مطبوعاتي کنفرانسونو کې کړې ده. اما دا چې څنګه یو په بل پسې داسې سکوت کوي، دا هغه رازونه دي چې د نظامي کسانو سره موجود دي. منتها په دې وروستیو کې وسلوالو خپلو ډلیزو بریدونو ته زور ورکړی دی. د نادالي ولسوالۍ ډېرې سیمې اوس هم د وسلوالو په ولکه کې دي. د مرجي ولسوالۍ په مربوطاتو کې افغان ځواکونه عملیات تېر کړي دي او یو څه پرمختګ شوی دی. منتها په هغه ولسوالۍ کې هم ډېرې سیمې د وسلوالو په ولکه کې دي. او دا د خانشین ولسوالۍ چې یوه کلیدي او مهمه ولسوالۍ ده په جنوب کې د هلمند دروازه بلل کېږي، دا هم که چېرې تایید شي په مستقیم ډول د چارواکو لخوا د سکوت خبره، نو دا د ګرمسیر ولسوالۍ لپاره یو غټ تهدید دی. او موږ ته د ګرمسیر ولسوالۍ څخه خلکو زنګونه وکړي چې دغه اوس وسلوال د بنادر په سیمو کې دا د ګرمسیر مربوط ده پر ځینو پوستو ډزې کوي، بریدونه یې پیل کړي دي او هڅه کوي چې په دې سیمو کې مسیمې لاندې کړي.
په ځینو راپورونو کې دغه خانشین، دغه راز ګرمسیر او نورې ورڅېرمه سیمې د قاچاق عمده لارې ګڼل شوي دي. څه فکر کوي هلته چارواکي؟ څه وایي قومي مشران؟ څه وایي چې په دې جګړه کې به آیا یوازې وسلوال طالبان لاس لري که قاچاق وړونکي هم په دې نامنیو کې ښکیل دي؟
په هلمند کې دوه کاله وړاندې چې په لومړي ځل په سنګین ساروان کلام سیمه کې سخته جګړه پیل شوه، نو د هلمند پخواني والي نیم بلوڅ په لومړي ځل وویل چې دغه جنګ د مافیا دی او هغه غواړي چې خپل د قاچاق لارې حتی د افغانستان د شمالي ولایتونو څخه د غورو بادغیس او داسې حتی تر بدخشان پورې خلاص کړي او د هلمند لارې خپل قاچاق تر پاکستان او ایران پورې ورسوي. اما اوس په دغه ولسوالۍ کې چې تاسو یادونه کړې خانشین او ګرمسیر، دلته ځینې طبیعي زیرمې موجودې دي، کانونه موجود دي چې ویل کېږي یو شمېر غیر مسؤول کسان په شدت بوخت دي. د روخان د ډبرې د کان په شمول د دې کان کیندنې کې په دې شاوخوا کې او دغه شان اخوا ته انتقالوي او نو ویل کېږي دغه شنونکي او قاچاقبر هم د وسوالو سره د هغوی په تامیناتو او په وسلو په دې شان کومک کوي، څو په سیمه کې نامنې ډېرې شي او دغه نامنې نه استفاده وکړي.
ډېره مننه د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایو په لشکرګاه کې له څخه مو په راپور کې واورېدل چې راپورونه وایي وسلوالو خانشین ولسوالی نیولې ده.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
ځینې مدني فعالان وایي چې پر افغان سیاسي او مطرحو څیرو د هدفي بریدونو تر شا د ترهګرو او پنځم ستون لاس دی. د اصلاح او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکه حکومت د دغه شان کسانو په معلومولو کې پړ ګڼي. وایي که د دغو کسانو د پیژندنې په برخه کې جدي اقدام ونیسي، نو د هیواد د مطرحو څیرو ترور به یو په بل پسې لا زیات سي. اجمل تورمان په دې اړه رپورټ برابر کړی.
د کابل ښار ډیری اوسیدونکي په دیش پورزو کې د هدفمندو بریدونو خبره کوي، وایي چې د سر خوندیتوب ته اندېښنه کوي. یو شمېر مدني فعالان په دې باور دي چې امنیتي او استخباراتي ادارې د خلکو په ځانګړي ډول د مطرحو څیرو د امنیت او خوندیتوب په برخه کې لاس په کار نشي، په ځانګړي ډول د سیاسي، مدني او رسنیزو څیرو په وړاندې به دا شان هدفمند بریدونه دوام پیدا کړي. د اصلاح او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو د شبکې ویان سید میسم احسانی د سې شنبې پورز ازادۍ رادیو ته ویل چې حکومت باید د هیواد د اتباعو د سر د خوندیتوب لپاره جدي هڅې وکړي.
دا د ترور او د وژلو د هڅو د سریال یوه برخه په افغانستان کې په تروریستي ګروپونو پورې مربوطېږي، خو فکر کوم بله برخه په حکومت کې دننه د پنځم ستون کار وي، ځکه کوم کسان که حکومت د خپلو لارو په وړاندې خنډ ګڼي هغه لرې کړي. که په دې برخه کې د ملي وحدت حکومت جدي اقدام ونه کړي او موږ د دغه سریال شاهدان واوسو، نو بیا به داسې شي لکه هماغه کمونیستي حکومت چې ترورونه به کېدل او ځواب نه و موجود. د خلکو عقدې راپارولې او خلکو بالاخره پریکړه وکړه چې نورې لارې ولټوي او حکومت ته بدیل پیدا کړي.
په هیواد کې دا د فند بریدونو په وړاندې په داسې حال کې اندېښنو زور اخیستی چې یوازې له تېرې یوې میاشت راهیسې په پلازمینه کابل کې په پنځه بېلابېلو بریدونو کې د هیواد مطرح څیرې په نښه شوي دي. وروستي راپورونه وایي چې د تېرې دوشنبې په ورځ څو تنو حمله کوونکو د سیاسي او پوځي چارو کارپو جاوید کوهستانی هم په نښه کړی و چې ویل کېږي نوموړي ته په دغه برید کې څه زیان نه دی رسېدلی. که څه هم د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویلي د دوی څېړنو ښودلي چې جاوید کوهستانی د برید هدف نه و. دغه شان افغان مطرح ورزشکار نثار احمد بهاوي هم په همدې وروستیو څو ورځو کې له یو برید روغ وتی دی. د سیاسي چارو کارپوه احمد سعیدي هم شاوخوا دوه اونۍ مخکې د کابل په شهر نو سیمه کې د وسلوال برید په ترڅ کې ټپي شو. ښاغلی سعیدي ویلي د ده پر وړاندې د وسلوال برید تر شا د پنځم ستون لاس دی، خو امنیتي ارګانونو تر اوسه د برید کوونکو د معلومولو په برخه کې څه کړي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقي په دې اړه چې ګوندې د دغو تورونو او بریدونو تر شا دي د پنځم ستون لاس وي څه نه وایي، بلکې دا ډول بریدونه د ویرا چوونکو د ستراتیژۍ یوه برخه ګڼي.
دا د ویرو اچونکو ډلو د ستراتیژۍ یوه برخه ده او ځینې کسان شته چې له دوی ملاتړ کوي تر څو د حکومت په وړاندې د خلکو بی اعتمادي رامنځته کړي او مدني او سیاسي مشورې څیرې خدای مکړه له منځه ولاړې شي. خو د ملي وحدت حکومت هڅه کوي چې له ټولو امکاناتونه په ګټې اخیستنې سره او له دغو مشرانو سره په همکاري د مطرحو څیرو په خوندیتوبې هڅې نتیجه ورکړي.
په ورته وخت کې د اصلاح او بدلون لپاره د ځوانو فعالانو شبکه خبرداری ورکوي که امنیتي او کشفي ارګانونه د دغو کسانو د معلومولو په برخه کې کوم چې دا شان هدفمند تروریستي بریدونه طرحه کوي اقدام ونه کړي، حکومت به د خلکو د میلیونی عدالت غوښتونکو حرکتونو شاهد وي.
کسی که از این خاک است ما افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دلیل پاره جی افغانستان که مداخله تو نشی.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادی په صفو کې در امواج ازادی خبرونه تاودا او تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنځو بجو پوری له ازادي رادیو نه واوري.
د ازادي رادیو خبری ساعت اوري که د انټرنیټ اسانتیا لري کولای سي چې د ازادي رادیو دا او نور تیر خبرونه د انټرنیټ پر پاڼه باندې صافي اوازې اوري چې د ویب سټ ادرس مده ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. ازادي رادیو په فیسبوک هم پیدا کولای سي. تاسو هم کولای سي چې د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه در سره خوشاله لایک کړئ، هر ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولئ او په باسونې کې برخه واخلئ. پاتې د facebook.com/ازادي رادیو. په دې خبری ساعت کې مو مهم راپورونه دا و. په اسلام آباد کې د آسیا زړې هیوادونو پنځم کانفرنس چې تر ډیره پر افغانستان متمرکز و پای ته ورسید. ځینو چارواکو د آسیا زړې هیوادونو کانفرنس د پاکستان لپاره امتحان بللی. په اسلام آباد کې د جوړ شوي کانفرنس په باب مو د ځینو خلکو نظرونه هم واوریدل. دا مو هم واوریدل چې د کندهار هوایي ډګر ته نږدې په وروستۍ حمله کې څه باندې دېرش کسان وژل شوي، خو د کندهار چارواکي د وژل شوو کسانو شمېر لس تنه شي. راپورونه وایي چې وسلوالو د هلمند خانشین ولسوالۍ نیولیده. په دې خبری ساعت کې مو نور راپورونه هم درلودل خو وخت ورته پاتې نسو.